السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته ځانګړې شوې او د غرض به د ازادۍ میلمه کې یو ځانګړې مرکه هم واوري له ډاکټرې اسما کاکړ سره. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچارډ بنټ کاناډا ته تللی او هلته د افغانستان د بشري ناورین او حل لارو په اړه خبرې کوي. هغه د دغه سفر په درشل کې په خپل ایکس پانل لیکلي و چې غواړي د افغانستان د روان بشري کړکیچ په اړه خبرې وکړي او دا چې څنګه د کاناډا حکومت د افغانانو د بشري حقوقو ملاتړ کولی شي. بنټ له دې یک شنبه تر راتلونکي شنبه د کاناډا په پلازمینه اوتاوا او تورنټو کې له حکومتي چارواکو، مدني او بشري فعالانو او افغانانو سره ګوري. کاناډا له هغو هیوادونو ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې له افغانانو سره خپلې بشري مرستې کړي او شاوخوا 40,000 افغانانو ته یې چې اکثره فعالان او خبریالان دي پناه ورکړې ده. پرون ماښام د کابل هوایي ډګر ته څیرمه دوه توغندي ولګېدل. د طالبانو د حکومت یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړې چې یکشنبه ماښام د دوه توغندي هوایي ډګر ته څیرمه په یوه غره لګېدلې دي. سرچینې زیاته کړې چې چاته په دې برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. اخوا په خواله رسنیو کې د دې برید اړوند ویډیوګانې هم لاس په لاس کېږي چې په کې د درنو چاودنو غږونه اوریدل کېږي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. تیر کال هم د کابل پر هوایي ډګر درې توغندي لګېدلي وو چې درې کسان پکې ټپیان شوي وو. د طالبانو حکومت وایي له کابل او نهو نورو ولایتونو څخه یې تر 12,000 ډېر سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر د یکشنبې په ورځ یو بیان کې ویلي چې دغه سوالګر له کابل، لغمان، سمنګان، ننګرهار، هرات، خوست، پروان، پکتیا، نیمروز او فاریاب ولایتونو څخه راټول شوي. دغه دفتر وایي له دې ډلې 2015 مستحق سوالګرو او پاتې نورې مسلکي کسان او په نشه یي توکو روږدي کسان وو. د اسلامي دولت ډلې یادایش هغه ملاتړی پرون توقیف ته ولیږدول شو چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د اسرائیل پر سفارت د برید د هڅې په تور نیول شوی دی. د جرمني ډی پی خبري اجانس ویلي چې د عمر په نوم د غالبیایي وګړی د شنبې په ورځ د برلین په یوه څنډه کې د پولیسو د هغې قتیل خوا ونیول شو چې په درنو وسلو سمباله ده. د جرمني فدرال څارنوالانو ویلي یاد کس پلان درلود چې د اسرائیل پر سفارت د ټوپک په وسیله د لوړې کچې برید وکړي. دغو څارنوالانو په یو بیان کې ویلي چې مشکوک کس د خپل برید د پلان په اړه د داعش یو غړي ته په مسنجر کې معلومات لیږلي دي. نیول شوی کس 2022 کال کې جرمني ته دننه شوی چې هلته یې د پناه اخیستنې دوسیه هم رد شوې ده. د جرمني پولیسو ویلي چې د غزې د جګړې له پایله په دغه هیواد کې د یهودانو ضد فعالیتونه ډیر شوي دي. او د امریکا د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس وایي په غزه کې د بې ګناه فلسطینیانو وژل ورته د منلو نه دي. میرمن هاریس چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشریزو ټاکنو نوماند ده پرون یکشنبه دغه څرګندونې وکړې او ټینګار یې وکړ چې دوی د غزې د جګړې پای ته رسېدل غواړي. نوموړي زیاته کړه چې د همدې هڅو په موخه یې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن یو ځل بیا منځني ختیځ ته ځي او هلته به د اړوندو لوریو له لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي. که څه هم منځني ختیځ ته د بلینکن د راتلونکي سفر نور جزئیات نشته، خو د جرمني خبری اجانس ډی پی ای لیکلي چې بلینکن به سبا سه شنبه اسرائیلو ته ورسیږي. په غزه کې د اسرائیلي پوځیانو د عملیاتو له پایلې تر اوسه باندې 2,000 فلسطینیان وژل شوي دي.
سلامونه، ستړي مشې. زه فرید سیال مو د هلي پودکاست وی بلې برخې ته هرکلی کوم. پاروسیو کې په افغانستان کې لزده کړې پاتې نجونې د کورنیو لخوا جبري ودونو ته اړ کېږي او د دغو نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجلا شاه د پانتون محصله وه. له زده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي. له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلی دي.
ورځو بیخي دقیق مې یاده ځکه چې هغه داسې ورځ وه چې بیخي د مونږ تمه توقع نه وله په هغه ورځ داسې پیښه به کېږي. تقریبا داسې ماسپښین ټایم وو، مونږ والا د پاتون جامې مې اغوستې وې چې ګورو د کابل د خاکي جبار طرف نه کومې پوستې چې هلته ولې مونږ ته خبر راورسېده چې خاکي جبار پوستې هغهلته سقوط شوي دي، او هغه د لاره چې کومه ده کابل ته د ننوتګ یوه لاره ده خاکي جبار ولسوالۍ څخه هم ده، نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې وه او طالبان دننه رادننه شوي ول د تقریبا د ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې. نو مونږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې مونږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي. اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چرای کې ټول بدخاک چرای نیولې وه کنه. نو مونږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده سارم کابل ټول سقوط شو.
نزله جانې، تا به حتمن ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي، او دا به مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي نه پوهنتونونو ته نه کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل کابل یې ونیولو، څه احساس درسره و، څه فکر درسره و؟ فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی، ښځې به کار نه شي کولی، دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کې خو شاید داسې ډېر کمې ولې، یا څه حساب و، خو زه چې کله پوهنتون دورې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله، او جالبه پکې دا و چې زه خپل تاریخ استاد وم، نو ما بار بار طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دستې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې، نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې، همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرګانې په سر کولې، یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې، یا دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې. نو هغه چې راغلل نو طبعا زما ذهن کې ټول دا شیان په عام ډول ول ښه ډېر ول، او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول، معلومات مې هم درلودل. نو زه په هغه وخت کې هم پوه شوم چې انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي، که تغییر کولی که نه نو په سوله ییز ډول به راغلي ول، دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول، او حکومت کې به ونډه اخیستې وله، همدغه حکومت به یې مخته وړی وی. خو نه، دوی چې جنګ ته مخه کړی او جنګ له لارې افغانستان سقوط کوي، نو طبعا همغه طالبان دي، همغه د پخوانۍ دورې.
نسله جانې، دا راته ووایه څه وخت وروسته، یعنی څو ورځې هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته مونږ لاړلو، نه یوه هفته نه، لا ډېر وخت، ځکه پلانونه پرېښودلو وایي هسې نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته مثلا څه ضرورتونه وایي که نه، نو په همغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو.
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده؟ اول چا ته ورغلې، چا سره د ستړي مشي وکړه، څوک دې وکتل؟
هو، ولې مې نه ده یاد. هغه ورځ مونږ صنفیانو سره دومره پام سلا پلک لکه مې کې ونیول چې ته وایي چې کلونه مونږ یو بل نه یې لیدلې په دې ډول. خو بیا هم لږه هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون خلاص کړم، دا طالبان دې خلاص وي، په دې ډول هغه کرکه چې کومه وله، هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زمونږ کومې ولې اسانه زکامې شولې، خو نو خبر چې دا د موقتي احساسات دي، موقتي هغه دي که نه، چې کوم بدبینیانې مونږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمېږي، او یو کال وروسته به له خیره سره بیا همدغه عام هغه پخواني طالبان کېږي.
کله مو په پوهنتون کې هم صنفیان سره په دې بحث نه کوو، ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته، تاسې په دې بحث نه کوو چې مکتبونه بند دي بله ورځ به د پوهنتون واري، دا یاره در سره نه وه؟
دا تقریبا مونږ ته هیلې استادانو ډېر راکولې، مونږ سره به ډېر زیاتې ویره وله، خو بېرته بس مونږ استادانو ډېر هیلې راکول چې نان نه کېږي، مکتب هم خلاص کېږي، دا دا و هغه ده کنه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه و چې بس یو کال بعد بله خیر مونږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بېخي داسې ول چې مونږ توقع نه وله بېخي سره، ځکه دوی چې راغلل په دې ډول مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم و. نو نه پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمې بېرته بدلېږي، څه وضعیت و، سیاسي مسله وه که نه، د دوی بله مسله ده. نو والله والله
نجله جانې، په تېره راته ووایه کوم ورځ چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نه شي کولی پوهنتونونو ته لاړه شي، فکر کوم مازدیګر موده وه، اول دې چېرته دا مکتوب وکتلو،
هغه وخت کې د چا ته زنګ ووهلو چا ته دیوالې چې دا فرمان کېدای شي غلط وي کېدای شي سم وي، دغه حالت څه دی په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې دا فرمان ورکړو زموږ یو امتحان پاتې او سبا کې زموږ امتحان و، نو ټول ځینو کې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند وي او نجونې به نه ځي، نو موږ هغه امتحان کې درس مو ویل بیخي هغه درس مو ګډوډ شو آمادګي چې کومه موږ نیوله، نو هیڅ درس مو ونه وی. بیا زموږ پوهنتون رئیس خو مغه طالبانو سره سړی کې نیول چې زموږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او د امتحان ورکړي، فاینل امتحان و د اووم سمستر زموږ. نو بیا لاړو په دې شکل سره لاړو چې نه مو آمادګي ویلي وه نه مو درس زده کړی و، ځکه زموږ ذهن بیخي په مکمل ډول زه شوی چې درس آماده نه، نو بیا لاړو هغه امتحان مو ورکړو په دې شکل هم سره ورکړو چې بیخي
دغه امتحان دغه امتحان د روس ته خدای پماني دي لسنفیانو سره په یاد ده.
اما ورځ مو خدای پماني نه مو کړلې لغه نو روس ته، نو واقعا اول اخر ورځ باندې و مو مجړ را وتلو پانتون دروازه سر بیرون سرک سر مونږ یو اقسم واخستو سنفیانو سره یاد ګاری ما شو بیا خدای خبر دي پانتون د کل راځو ټول سنفیر اما غلا شه تقریبا د یو نیم کال کې چې غو دروازه ته مونږ بیا لاړو نه
تجلا جانې په غوړو شکر تر اغلې او کور ته را دننه شوې، فکر دې کوو چې دا هغه هیلی چې تا د خپل ژوند لپاره د خپل آیندې لپاره درلودلې دا ورته د پای ټکی وروستۍ ورځې وه؟
موږ ته بیا هم داسې یو هیله راکول کېدل استادانو، هماغه خیر ورځ باندې موږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده او داسې دا اوسې ده او اوسې ژمی را روان ده بندېږي که نه، نو ژمی زموږ پوهنتون اکثر رخصت به و، نو هیله راکول یو استادانو یو څه وخته پورې، البته ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده ځکه چې بېرته پسلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو.
لازلا راځه چې د ښوونځي په اړه دې خبرې وکړو، ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و، کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
اولنی وخت سره کوم بېخي ځکه چې غرنه ډېر زیات وختونه وتلي کلونه وتلي، البته یاد مې نه دي دقیق خودونه پوهېږم چې زمونږ کلی و او کلي کې م په دې شکل سره درس و چې عادي ډول که نه، نو د خاص درسونه هم نه و، خو خیر موږ هغه د کور په کالیو کې او پلاستیکي چپلکو کې او په پلاستیک کې یو څو کتاب جوړولو کې د مکتب شروع کړی وه اول سر کې، نو هماغه یو څو پلاستیکي البته یو څو کتابچی ول یو څو پنسلونه ول په پلاستیکي بم ځان سره ځغلول، نو پیل موږ سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کې، نو بیا لږ نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه رابهر شو احمدشاه بابا به وینې ته راغلو هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او لږ نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کوم مضمون کې تکړه وې د دولسو کالو کې؟
زما ساینسي مضامینو کښې ښه وم، ریاضیات او فزیک دغه کښې لږ ډېره تکړه وم، نمرې مې پکې ښې اخېستې.
او صنف کښې څوم نمره وې؟
تقریبا داسې پنځم شپږم راتللو، ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته د زمونږ سلام وي په یو سم کښې، نو اویا نفرو پورې داسې، نو په هغه اویا نفرو کښې نه پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس وایلې کله چې مکتب کښې وي؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغه وختونه کښې موږ ماشومان ولو، یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه چې داسې یو هوایي غوندې دوره، نو ویلم څومره چې رقابت دی په کښې ډېر زیات و، نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت په کښې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروالو ته، نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت وه مور درسونه به هم وویل.
نجلا عموما په ښوونځیو کښې دغه درېمو څلورمو تر اتم نهمه پورې مې نجونې دا کار کوي، پله د سکولونو کښې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي، ځینې په لاره کښې کراچۍ په سر ځان ته هم چوره اخلي بسکیټونه اخلي، او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کښې که کانتین وي ځان ته بولاني را غواړي، یا که مکتب نه را ووځي رخصت شي هلته کراچۍ په سر بولاني خوري یا شور نه خود اخلي. په دې کارونو کښې دې کوم یو کوه؟
د ډوډۍ هم چوري کار مې ډېر کړی، ډوډۍ به مړله هم چوري، هلته بیا زیات صنفیانو مخونه به لږ غي خوند را غواړو، شپږو نفر به سره یو ځای شو، کتاب هم کېښودې، کتاب باندې به هم چوره واچوله، بیا به ډوډۍ ورسره خوړله.
او په دې اړه ته ووایه، مکتب کښې دې جنګ کړی چا سره؟ څوک دې وهلي چا وهلی؟
د هغه کارونه هلکان ډېر کوي، موږ نجونې په کښې کار نه کوو که نه، خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي خو داسې وهلو والا به نه یي څه ووایم.
کله دې په دې فکر کړی مکتب کښې چې وتښتې یو ورځ غیر حاضري وکړي، یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کښې جوړولی لکه زما نیا مړه شوې استاد ما ته اجازه راکړي زه لاړه شم، دا کار دې کړی؟
نه، ځکه چې زه داسې جلې نو ما چې زما په زور سوک مکتب ته ولي زما خپل په زور مکتب ته تلم که کور نه به مل چې ما نه زبط لم چا شو نه غټ کار وو ګور به کار وو یا به بل څه مشکل یا ته ودونه به ول موږ ودونه ته نه تلو خپل مکتب ته به تلو نو هغه باره کې بیشو نه ځکه چې موږ زما خپل ډېر زیات شوق ورسره او خپل شوق باندې مکتب ته تلم
مکتب کې نقل کړی امتحان کې
یار مکتب دورې نیول تر پانتونو پورې نقل مې ډېر ورکړې نقل ټول مل کم کم به خو
کوشش کئی اور لدے کالون ورستا ټول انجونی کانکور امتحان اور کئی اولتا سر نوشت ساز کالون دی امادگی دینی والی واو سمرا دی غختل چې کامیاب شي کانکور کې کوم رشته دې خوښېدله مکتب کې د کوم مضمون سره داسې علاقه و چې ته وکولی شي هماغې رشتې ته بیا کامیاب شي
دا تقریبا زما نه مشر خور بدله وله نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیاب شو بیا زما پلان نظر کورنۍ مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلان مونږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم په ځای سره چې ماشوم ته نظم ډېر زیات شوق نو هغه رښتیا کې ملګر مطالعات هم کول یو څه اندازه ما دګي مونږ ولا خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلات کورنۍ مشکلات لکه بل ما به هیڅ کانکور امتحان ورنه کړ بیا د خصوصي پانتونو څخه حالت ویلا نه ملته امتحان ورکړ او هم د سیاسي علوم شروع کړ او سیاسي علوم
نجلا جان د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته وایا تاسو سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلې کورنۍ درس را پدې برخه کې راځي و
ورنه مې اصلا نه ځکه چې ما تقریبا د پانتون یو سو اونیت تلی اون پانتون ته نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې مش خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ خو زما مور دې ژوندۍ وي خو د خیر وسي بس د هغې ملاتړ وم چې بېرته زه د پانتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپل رشته مې مخ ته یووړم
راځه د شخصي ژوند په اړه د خبرې وکړو کور کې څوک ډېر ملګری و خویندو کې ورونو کې مور پلار کې
مشر خور مې ډېر زیات ملګری و هر خبر دیغه ما سره زما ما مغس ما اندر چې په کوټه کې وکی نه سم نو مور مې باندې زما د خبرو په اورېدو بستړې سو پاتې سن ډېر لګېږي چې سن ستړي کېږي
په څه خبرې کولې دومره ډېرې
ما سره به خپل سم خبرې کول ما به خپل سم خبرې کول مکتب نه مشرق او ام د سپاتونه به شرق بس ټول وسغه مو قصې کول ما باندې کول د استادانو په اړه د سفانو په اړه
اشپزي دې زده
اوس مې زده او څه طالبان د ورځې خوځ کاول
چې څه خپه خوالای شي
ورشي
اها هغه څه چې ټول خراب په خي فکر کوم ټول پکې تمبل دي ځکه چې وبو پکې عموما خلګو نه زیاتېږي خو نه پېږم چې تاسو کوم ډول ورشي خي په خوالای شي دم پخته خي په خوالای شي یا هغه صافي کړی خي په خوالای شي
سکړ مترو سره دی پخړې خو د پخې په کولای شم خو مخکې لوادن زما همکارانو په دې خیر سي بس خاطر خیر په دې ولا چې سمره وبو به دوا چې سمره وبو به دوا نه شي کنه نو اما تر کې پاسا سم مخته تلم نو س هم په کې ماشالله
د لاسه د مکتب او پانتون دوره کې تاسو په کور وای هدف مې د شو ادمونو کړه خو اندو سره د کار تقسیم کړای وو او څه د کور کې کول
البته صرف جارو وه د جارو قسم مونږ درلوده نور خاص کار مونږ کوو ځکه چې مونږ زده کړې پوهنتون ته تللو نو زیات وخت به په مغزه کړو کې بوخت وو پوهنتون درسونه سخت وو بیا هر انسان چې له سره نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي کنه نو هغه بیا ډېر زیات یوازې نه یوازې پوهنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي بلکې نور سره اضافه مطالعات کوي نو زیات وخت په همدغه کې مصروف
د اوسادۍ په اړه دې راته وایي تاسو ویل چې اوسادۍ مهم کوله څوم سنفون ته د درس ورکو د وسادې کوم خوږه خاطره دې په یاد ده چې صحیح نه هېریږي
وسادې تقریبا سو سلو پنځه کال سم وسادې مو کړله او مختلف سنفون ته خو زیات سلو رم نه نیول تر لسم سم پور مو وسادې کړل خاطرې ټول کې د شاګردانو سره اگر د مکتب درو شاګردان خو تاسو خمه معلومات سمره شوخ دي سمره ورانکار او سیکانان او وسره به ټول خاطره خاطره دې خو دې تر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکو ال تعالی کانو نو ما وشې کله دوی څه د خانګي سبې نه وراوړې نو ما دې سزا ورکول زیات وخت نه وښتونه به مرانی ول نو راکانو وړي ځاځي لري کول وچ نه هغه ده زموږ وېښتان خرابېږي، استاد خیر ده، استاد خیر ده. ومې وهه، پلخ ته مې وهه، چرس یې کوي، ادارې ته مې بوزه، شکایت رانه کړه، وېښتان سره مې کار مه لر. نو هغه ما ته ډېر زیات جالي وو چې هلکان په وېښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نجله جانې، که دا راته ووایه، کله چې پانتون بند شو، له هغې نه وروسته په کور کې دی، هغه وخت چې پانتون ته بتلې څه دې کول؟
د پانتون په دوره کې
کله چې پانتون بند شو، طالبان چې کله راغلل، پانتون چې بند شو، بیا چې په کور کې ناستېدلې، هغه د پانتون ټایم چې وو، تا به هغه وخت کې په کور کې څه کول؟
اکثره داسې و چې پانتون بند شو، خو موږ هیلې لاباندې نه ولې، او بیا مو هیله درلودې اوس اندازه. خپل کتابونه مطالعه مو کوله، زموږ د رشتي اړوند، نو زیات وخت دا کتابونه به مې لوستل پکې.
ولې اړ شو چې واده وکړې؟
پوهنتون بندېدل غټ لامل دا و، ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کښې خو تاسو خپله معلومات شته ده چې نجلۍ داسې پېغلتوب ته ورسېږي، اته شپاړس کلنه، پنځلس کلنه، نو بیا په کور کښې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي. کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي که نه، نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغه واده په مقابل کښې زموږ زده کړې ولې، نو زیات وخت به مې بهانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې، او ته ما خو لا داسې ویل چې تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نه شته که نه، کورنۍ کښې به مې هر وخت دا خبره کوله. خو د پوهنتون بندېدل هغه څه و چې زموږ دا بهانه مې را ختمه کړله، تېر کال بس کورنۍ خوښه وله.
په دې برخه کښې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو، او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي؟
زما زده کړې پاتې وې، نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و، چې کله زیات هر څوک چې واده وکړي، نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کښې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغاړې کېږي. دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخته وسي، نو زیات په دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا چه کوم، که احیانا پوهنتون شروع شي زه به څه کوم.
نجله جانې، زیاتره نجونو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي، دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه. هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا هم وغواړې دمه ورکړې، ښه ده چې آنلاین زده کړې وکړې، یا چا در ته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟
زموږ د پوهنتون درسونه اړوند یا داسې نور زده کړې؟
د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه، هم ښوونځي آنلاین شته، هم پوهنتونونه. ځینې هېوادونو حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسې اعلان کړې. دې نه خبره وي، معلومات در سره و چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته، دا که چېرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه؟
متاسفانه دغې نه په اړه معلومات ما نه درلوده، ځکه خو پوهنتون سره وار وخت په ارتباط کولو، موږ ویلې توقع مو ډېره زیاته ول چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخري سمستر چې کوم دی دا آنلاین مخته یوسي، خو متاسفانه بیا هم سې اقدام ونه کړه او د نورو هېوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجله، که دا راته وایي، مخکې له واده نه په کور کښې چې وي، روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کښې،
له دې نه چې پوهنتون نه پاتې شوې، په کور کښې ناسته وې، لا واده دې هم نه و کړی، روحي او رواني وضعیت دې څنګه و؟
د زده کړو باره کښې و ډېر زیات، اکثر هم سوچ کوو چې دا به څنګه کېږي، دا به هسې کېږي. او زه مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه وه خلاصه کړې، موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول. موږ اکثر استادانو نه به پوښتنې کړو، استادانو به بیا خندل چې تاسو دا لیسانس یو ځل خلاص کړئ، بیا ماسټري خبرې کوو. خو هغه باره کښې لږ یو څه اندازه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ، نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده، پارې ګنه نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو، خو صرف یوازنۍ هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور هم صرفیان نه دې احوال لري، هغوی څنګه دي؟ ایا هغوی هم ودونه کړي که نه؟ لا هم په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پوهنتونونه؟
والله اوس وختونو کښې داسې چې بیخي ټول توقع شکېدلې ده، زموږ د صنف لایق لایق جنکیان یې بس ودونه وکړل، چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته، نو هغسې هم زموږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولې، بیخي ځینې هېوادونو کښې تقسیم شولې او ځینې په کښې ودونه وکړل خوا دې خوا لاړې.
نجله، ستان باندې دا چې له زده کړو له کله نه چې محرومه شوې، د کورنۍ په خوښه باندې دې تاړ شو چې واده وکړي، نجونو ته دې توصیه څه ده؟ هغوی چې ستا په څېر باندې محرومې شوي دي، په کورنیو کښې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پوهنتونونه خلاص کړي، یا ښوونځي ورته خلاص کړي، یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي، فکر کوي کومه ښه حل لار ده؟
دلته اوس بله خبره دا ده چې افغانستان کښې د واده چې دا سنت نه ده، فرض ده، بیخي واده کول اصلا به اسلام کې سنت کرده، خو په افغانستان کې بیخی فرض ده، هم فرض عین کنه، به خاص دین جون لپاره خامخا باید واده وکړي. نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخری شروع کړي دي، پوهنتونونه بند کړي دي، د نجونو هغه ما درته وویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه یې ټوله وربنده کړې ده، او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره. خو هغه زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي، خو نجونې لپاره خاص خپل لور لپاره. نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته، نظر ټولنې ته. دلته اوس ما درته وویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي، حکومت هم په دې ډول ده، کورنۍ مې په دې ډول ده. نو بس خدای دې د افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي، بعد له هغه که هغه واده هم کې څه مشکل نشته دی.
نجله، اوس د چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه، څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي؟
فعلا مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب، د پلار کور او د خسر کور دا ډېر زیات فرق لري. د پلار کور څه وایي؟ خلک وایي پاچاهي ده کنه. نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي. نو کوشش کوو په هڅه دې چې خپلې کورنۍ نوم جګ وساتو، همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب، نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو. خو ډېر زیات دی، زه چې مسؤلیتو ته ګورم، آینده کې بیا زده کړو ته ګورم، چې پوهنتون مشروع شي، پوهنتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو کنه، نو ډېر زیات مشکل به وي.
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی، تل هم په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي، خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخری شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي. دا څو کاله د نجونو مکتبونه خو دوه کاله تقریبا اوسو پاتورم په همدې حسابونه سره. نو دلته د حکومت خبره ده، نو که چېرته حکومت پوهنتونونه خلاص کړي، مکتبونه خلاص کړي، امکان دې شته دی چې بېرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړو.
ډېره مننه، کور دې واده.
مننه تاسو نو.
دا نجلا د عادتونو او هیلو په اړه مې د هغې له همصنفۍ او ملګري حسینې سره خبرې کړې دي.
نجلا زما تر ټولو ښه ملګری وه، په همدود کې البته ټول ملګري مې ښه وه، ټولو سره مې اړیکه ښه وه. خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي، او نجلا یو شوختبه نجلۍ وه. شوختبه په چوکار کې البته ډېر داسې هغه وه، کله که کوم صنف یا کوم ملګري مو خفه واده به زاروله، ټوکه به یې وکړه ورسره، داسې وخت چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي. نو کله چې پوهنتون بند شو، رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هېڅ تصور نه شو کولی، ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله، او نجله هم ډېره خفه وه. ما ته زنګ وهه، حسین زه څنګه وکړم، زه به څه رقم دی، موږ هیلې به څنګه کېږي، موږ خوبونه به څه رقم کېږي، ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر. نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و، او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه و، زه هم ورپسې خفه یم، ځکه چې پوهنتون بند شو، هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو، هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې، یو بل به مو لیدل، د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي، که د درسونو په اړه ول، دا به مو حلول. نو دا رښتیا هم یو خواشینی پېښه وه زموږ ژوند کې. د پخوا په پرتله نجله اوس ډېر تغییر کړی ده. پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله، ډېر به مو شوق درلود، لیک او لوست سره ډېر مطالعې سره به مو شوق درلود، ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو، ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو، او وشو کولی د هغې سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو، یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارائه کوو، داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجله و هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودله، او هغومره چې غوښته لیوالی وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس دې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپل هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیله پاتې سي نو طبعاً هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. هو، خوشحال ده چې یو مور سوې خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دې درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي. یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تیر شو چې درس نه لرې پاتې یو، پوهنتون نه لرې پاتې یو او نشو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله وارامه لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولی هغه څه موږ غوښتل هغه ترلاسه کړو.
آزادی ملمه
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسمت ساروان سلامونه ومنه. نن مو میلمنه د تیب ډاکټر د خود سیاسي ناخوالو لکبله تیب ورستی پړاو کې پریشي ژورنالیزم او د ماشوم ادبیاتو ته مخه کړې ده. میرمن اسما کاکړه مو میلمنه ده. د پپل کې د ځان په اړه د سوای
زما نوم اسما کاکړ دی. زه په 1950 کال کې د کابل په شاشهید سیمه کې پیدا شوی یم، او زما تقریبا ډېر عمر هملته تیر شوی دی. یعنی زما خپلې لومړنۍ زده کړې ثانوي زده کړې ټول په شاشهید کې په ویب شمسو مکتب او وروسته امنی فدوي مکتب کې وم. بیا پس له 12مه مونس کولی چې د طب پوهنتون ته کامیابه شم او هلته مې زده کړې شروع کړې. نور تر 5 صنفه پورې مې طب پوهنتون ولوسته، خو کله چې زموږ د ستاژ دوره سوه دا نظامونه سره ګډوډ سوه، داخلي جګړې ډېرې زیاتې وې، کورنۍ جګړې ډېرې زیاتې شوې او ځینې ستونزې راته پیدا شوې چې ما ونشو کولی هغه خپل وروستی کال مې بشپړ کړم او د طبابت سند ترلاسه کړم.
نو بیا مو طب همداسې پرېښود کنه؟ تاسو بلې خوا ته لاړې او بېرته مې ادامه ورکړه؟
نه، بله، ماته ځینې داسې ستونزې پیدا شولې چې ما نشو کولی. صرف زما ستاژ دوره پاتې وه، یعنی یو کال زما پاتې و، خو زه بریالۍ نه شوم چې هماغه وروستی کال مې زه بشپړ کړم. بیا په کور کې وم، بیا پس له دې چې 2008 کال کې چې ماته ځینې کورنۍ ستونزې وې، اقتصادي ستونزې مې مطلب دی، بیا وروسته له هغه ما امتحان ورکړی او زه د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کامیابه شوم. بیا مې د 2009 نه تر 2019 کال پورې د بی بی سي راډیو په تعلیمي خپرونو کې په بیلابیلو برخو کې د ترینري د لیکوالي پروډیوسري په برخه کې مې کار کول. اول ته زه د یو پروګرام مو درلوده، یا یو خپرونه مو درلوده په نوم د ژوند کیسې. ما ماشومانو ته کیسې لیکلې او خپل نقلچې هم ومه په راډیو کې.
کله چې داخلي جنگونه پیل شول او تاسو درس پریښود، ستاسو دوره مو پریښودله، هغه وخت ډېر نور پانانو هم درسونه نیمګړي پاتې شول، خو اکثره ووتل نورو هیوادونو ته لاړل، مهاجر شول. تاسو څنګه؟
زه والا ماجر اسپل ما د لنګ وخت لپاره ماجر او ما په پاکستان کې چې هلته یو د تپانتونو په نوم د ماتل مومنین هلته ما غوښتل چې زه خپلې زده کړې ته دوام ورکړم زده کړو ته، او هلته یې ووایم چې یو سمستر مو هلته مو ویلې، خو بیا م هماغه ګډوډي سوله او زه دې ته اړ شوم چې زه هند ته راسم، ځکه چې ورور مې هغه وخت دلته په هند کې ژوند کوه او موږ هلته د یو لیرې دوستانو کره کډوال وو، او هغه زه راوبللم چې ته مزه بیا کابل ته هم نسې تلی او پاکستان کې هلته د نورو خلکو کره به ته څنګه اوسېږې. بیا زه راغلم هند ته، دوه کاله مې هند کې تیر کړه. کله چې بېرته لاړم افغانستان ته بیا طالبان راغله او هماغه کال مو پاتې سو همداسې.
اوس هم تاسې په هند کې اوسئ؟ دا دوهم ځل دی هند ته ستاسو د تګ؟
هو، دا زما دویم ځل دی. په 2019 کال کې زه بیا ځینې د وطن حالاتو مجبوره کړم او ځینې نورې ستونزې وې چې زه راغلم هند ته. او د 2019 کال رئیسې زه دلته د پان انډیا راډیو کې د خبریالی او همدارنګه ځینې د روغتیایي خپرونې جوړوم. یوه خپرونه مو ده په نوم د ستاسو لیک ستاسو سندره، چې د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم، شعرونه لیکي، کله زه شعرونه دقلما کوم، کله غودي خپل غږونه را لیکي، هغه ورته خپرو. او د نیم ساعت لپاره خپرونه ده چې هره پنجشنبه خپریږي. د هغې تر څنګ ځینې سیاسي تبصرې یا نور پروګرامونه چې ما ته راکول کېږي هغه هم دلته زه پر مخ بیایم.
د راډیو د کار تر څنګ نور ټولنیز فعالیت لري؟
د راډیو تر د کار تر څنګ مونږ یو بنسټ لرو چې ادبي بنسټ دی د ماشومانو لپاره، چې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم دی، چې دا بنسټ دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې په حضوري ډول او وروسته له دې بدلونونو چې راغله په وطن کې، نو دا په وځندېدل یا ټکنۍ سو فعالیتونه یې هغه وخت د میاشتې یو وارې یو نشرات مو درلوده چې د یوې ورځپاڼې اتمخې ورځپاڼې په شان وه، چې هلته شعرونه، کیسې او ځینې نور معلومات مو ماشومانو ته خپرول پکې. او همدارنګه ډېرې سیالۍ وې، ډېرې کانکورونه د منځ کې د ماشومانو وه، د شعر او د کیسې لیکلو او په دې بڼه، چې اوس بیرته دا کارونه مو په آنلاین ډول پیل کړي دي.
ل آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال افری زموش میلمنه اسما کاکره ده.
بنسټ په اړه راته وست چې دا بنسټ په څه شکل فعالیت کوي؟ تاسو د ماشومانو لپاره فعالیت کوي؟ فعالیت آنلاین دی؟ آیا کوم ویب سایټ لري او د ټولنیزو شبکو له لارې نشریات کوي او څه خپروي؟
لکه څنګه چې مخکې وویل چې دا خپرونه یا دا کور د ماشومانو ادبیاتو کور دیارلس کاله مخکې په غیر رسمي ډول په فعالیت پیل کړ په حضوري ډول، او د بدلون وروسته یو ذره دا فعالیتونه ټاکنې سول او اوس بیرته فعالیت مو شروع کړی په آنلاین ډول. چې د دې کور هدف زموږ دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو وده ده، د هیواد د ماشومانو ښه روزنه، د ماشومانو اخلاقي او فکري وده، او د هغوی د تخیل غښتلي کول دي. او مونږ د کتاب چاپولو، د کیسو او شعرونو په لیکلو په دې باندې مونږ غواړو چې دا مخکې بوزو دغه هدف ته مونږ خپل ورسېږو. او پخوا مونږ یوه مجله درلودله، مجله م نسو ویلی، یوه نشرات مو درلوده مخکې د یعنی په حضوري ډول کله چې په افغانستان کې ټول وه، د باغچې په نوم، چې هلته به یې شعرونه او کیسې ځینې معلوماتي مطالب به ماشومانو ته خپاره کېدل پکې. اوس په آنلاین ډول زموږ فعالیت داسې دی چې موږ فیسبوک پاڼه لرو، د ایکس پاڼه لرو، او همدارنګه اوس په دې ورځو کې موږ په دې فکر یو چې یو یوټیوب چینل جوړ کړو، او د دې فعالیتو لپاره مونږ دغه د کور جوړښت داسې دی چې رئیس لري، مرستیال لري، منشي او مالی کمیټه، خپرنیزه کمیټه، تخنیکی کمیټه، د تصویري تولید کمیټه لرو، او یوه لارښود شورا او بل هم سلاکار شورا لرو چې زموږ کار په ګروپي ډول دی. او مونږ سره د هیواد ډېر رسوان دي لیکوالان، او په هیواد او په ماشومانو مین لیکوالان او شاعران دي چې هر یو خپل تر وسه پوری کار کوي. مونږ دا ټولنیزو رسنیو له لارې دا مطالب هم خپرو، او همدا اوس هم په فعاله توګه زموږ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې پیل شوي دي چې د ماشومانو ترمنځ د رسامي کانکور جوړول او د کیسې لیکلو کانکور پلار اچول هم دي. نو دغه فعالیتونه اوس لرو، او غواړو چې دا نور هم پرمخ بوځو.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خوال ابري زموش ملمنه اسما کاکره ده.
تاسو ول چې کله چې مولا بي بي سي سره کار کاو د ماشومانو لپاره مو کیسې لیکلې، تر اوسه پورې مو د خپلو هغه کیسو چې د ماشومانو لپاره لیکلې دي کومه مجموعه هم چاپ شوې ده وکنه؟
لبه دمر غچ لټی کړي وا په دې برخه کې، او ما خپل کیسې ټول نه کړې د کتاب لپاره، او زمونږ خدای بخیلی اډیټر چې پای دی اروا ورته تل آرام او خوشاله لدی احمدی صاحب، هر کله زه ډیره تشویقولم د اروا خد احمدی صاحب ما ته هر کله ویلی چې ته دی دا کیسې را ټولې که زه درته اډیټر اوم او کتاب دی چاپ، ځکه چې په لس کالو کې ما ډېرې کیسې ولیکلې، او هر لیکنه به مې چې کوله احمدی صاحب به ډېره زه هڅولم، زه به یې تشویقولم، او ما ته به یې ویلې چې ته ډېر ښې کیسې لیکې. خو شرایط هم همداسې راغله چې ما ونشو کولی چې دا ټول کوم یا ادیت کې راته، بیا زه دلته راغلم، هند ته راغلم، کډواله شولم، او احمدی صاحب بیې رب وبخښي هغه وفات شو. نو دا کار په نیم کې پاتې شو، خو اوس هم د همدې کور لپاره زه په پلان کې لرم چې په همدې راتلونکې اونۍ کې زه 15 کیسې مې ریکارډ کوم، دلته موزیک څه ورسره مکس کوم، او د ماشومانو لپاره په افغانستان ته ولیږم چې د ځینو رادیوګانو له لارې ماشومانو ته خبرې شي.
بنسټ له لوري څنګه کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي، او که په آینده کې په نظر کې لري؟
د شیرونو یو ټولګه په چاپ شوی او په انګلیسي، پښتو او دری ژبې شیرونه پکې و، او تر اوسه پورې مو وروسته له دې چې په جلا وطنۍ کې مو دا فعالیت بیرته پیل کړی، کوم کتاب مو لا نه دی پیل کړی، او همدغه د کانکور یا د سیالیو د رسامۍ سیالیو او د کیسې لیکلو سیالۍ مو پیل کړی ده، او هیله لرو چې دا مخته بوزو او فعالیتونه مو نور سم وکړو، بیا زموږ فعالیتونه لا وځلیږي.
تاسو د ماشومانو لپاره د کیسې لیکلو تجربه لري؟ ځینې وایي چې د ماشوم لپاره لیکل ډېر سخت کار دی، تر لویانو د ماشوم لپاره لیکل ګرانه کار دی، ځکه چې د ماشوم په ژبه یې باید ولیکي، هغه معلومات رسوي چې ماشوم پې پوه شي. خپلې تجربې سره راته ووایي چې څومره سخت ده دا کار؟
رښتیا هم چې ماشوم لپاره کیسې لیکل یا د ماشوم لپاره شیر لیکل دا اسانه خبره نه ده. په د دې لپاره باید خپل ځان بیرته ماشومتوب ته یوسئ، بیرته هماغه سی فکر وکړئ لکه ته ځان د ماشومانو په ځای کې راولې. احساسو کې چې ته ماشوم یې، ته د هغه ماشوم په ځای یې، ته څه احساس کوې؟ لکه ځان چې نه باید یو ماشوم جوړ کړې، د ماشوم په ډول فکر وکړې، د ماشوم په ډول ساده جملې پکې وکاروې. او په تېره دا راډیویي کیسې لاستونز باندې دي، ځکه هغه چې په تلویزیونی وي خو په خبرو دی کې ویل کېږي، یا مثلا کارتونی وي یا فلم وي، مګر د راډیو له لارې یو پیام ماشومانو ته لېږل د خپله د ماشومانو خولې نه نورو ماشومانو ته، دا اسانه نه دی. او باید بېرته خپل ماشومتوب ته راوګرځي، او د ماشوم په ژبه یې په داسې یو شکل باید ووایي چې هغه د راډیو یې هم سترګې سي، هم یې غوږ سي، او هر څه احساس کړي.
په نورو ژبو کې د ماشوم لپاره ډېر څه لیکل کېږي، ډېر څه تالیفېږي. لیکن زموږ په ژبه کې نه کارتون ورته لرو، نه کیسې دومره لرو، نه کتابونه دومره لرو کې لرو شمار دي له نورو سره په مقایسه کې. په داسې یو حالت کې څومره خلک له دې سره بلد دي چې خپلو ماشومانو ته د سوی کتابونه واخلي؟ ځکه چې یو شی چې چیرته کم وي، خلک هم کم ورسره بلد وي، په اهمیت یې ډېر نه پوهېږي.
بالکل بالکل، یو خو په اهمیت نه پوهېږي. یو زمون په ژبه په تیره په پښتو ژبه کې ډېر لږ کار سوی دی چې د نه په حساب راځي، ځکه چې عمره کار نه دی سوی د ماشومانو ادبیاتو لپاره یا د ماشومانو لپاره. او دا که په تېر وختو کې وګورو، ما ته مې همدا اوس د مور هغه د ماشومتوب کیسې ټولې را یادې دي چې د خوب وخت کې به یې ماته کول. ګوره خودی نه په حساب سوای دی نه درلوده زما مور، یا لوستې ښځه نه وه، مګر زه به چې ویده کولم د کیسو په ویلو به یې ویده کولم، یا به مونږ چې خپل په منځو کې کېناستلو پخوانۍ کیسې ټول همداسې، یا به مې مور کیسه کوله، یا به مې مشرې خور کیسه کوله. خو اوس وختو کې نه یوازې دا چې هغه لکه پخوا وختو په شان دغه لړۍ له منځه تللې ده، چې په شفاهي ډول د یو نسل نه بل نسل ته لېږدول کېده، لکه دا ترانې مو چې دي، لکه اکو بکو و، لکه دې په شان نوري، یا للو للو، یا نوري کیسې د پریانو و د دیوانو کیسې، دا لړۍ له بده مرغه چې د منځه تللې ده. او هغه لوستې چې دي، یو خو نسته، او بل هغه چې شتن دي، شاید زه خودی ټول نسم ملامتولی، ځکه چې شرایط وطن یا حالات وطن، وضعیت وطن په داسې حال کې دی چې د هر کودی ډېر لږ کورنۍ که داسې وي چې هغو دي اقتصادي ستونزې ونه لري، نو هغو دي کله چې یو پلار، کله چې یو مور د خپل د اولاد د نسل لپاره علي ځلې کوي، او یوازې دې ته هغه وي چې دوی په نس ماړه وساتي، دا نور په اخ کې چې دوی روحن څه ته ضرورت لري، دوی کیسو ته ضرورت لري، دا بالکل له منځه تللې ده په اوس شرایطو کې، په اوسني شرایطو کې.
له ازادي راډیو د ازادي ملما خواله اوري، زموږ ملمنه اسما کاکړه ده.
تاسول چې کیسو ته ضرورت لري، شاید زموږ پاوریدونکو کې شاید ځینو ته دا اوس دا سوال پیدا شي چې کیسې نو څه ضرورت، اهمیت یې په څه کې دی، ولې باید ماشوم کیسې واوري؟
ماشوم نه یوازې دا چې خوړو ته او اغوستو ته ضرورت لري، یا باید غودی روح او روان باندې کاروسی. د ماشوم مغز یا دماغ داسې دی لکه سپینه ورقه، او هغه کې چې موږ هر څه ولیکو هماغه پکې لیکل کېږي، او هماغه ورسره پاتې کېږي. که دلته موږ ماشوم ته یو سم شی ور زده کړو په ماشومتوب کې، یا سمې خبرې ور زده کړو، هماغه زده کوي. اما که موږ په دې برخه یې کارو نکو، په روان باندې کارو نکو، دا کیسې یو ځانګړنه یا یو کتوب یې څه دی چې د کیسې په قالب کې موږ غودي د ټولنیزو خبرو څخه یې برخمن کوو، بل په روان باندې د دوی ډېر ښه تاثیر کوي. او باید کیسې هم باید داسې انتخاب سي، یا داسې وټاکل شي چې کومې قصې ورته وکړي چې د یعنی مثبت خواته بوزی یو خ درس ورزینه واخلی او په دې سپین کاغذ کې خښه ولیکل سي خو کدا کارونه سي ورسره هغه یو برخه د ژوند زما په خیال بالکل نیمګړې پاتې کیږي.
انسانان خوشبند کې خاطرې لري، کومه داسې خاطره مو ذهن ته درګرځي چې په تاسو یې ډېر تاثیر کړی وي؟
والا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي در یو په ژوند کې، د خوشحالی خاطرې یا ښې خاطرې او بدې خاطرې د هر انسان په ژوند کې شته دي. خو د افغانانو په ژوند کې فکر کوم او په تېره زما په عمر خلکو په ژوند کې چې ډېری وخت مو په جنګونو په بدو شرایطو کې تیر کړی دی، په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو، له یو ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د بل ځای نه بل ځای ته کډوال سه. د ترخې خاطرې، ترخې تجربې د ژوند ډېرې دي. خو په همدې ترخو کې خاطرو کې یوه جالبه خاطره زما دا وه چې کله چې د کورنۍ جګړې شروع شوې، زموږ کور په شرشهید کې وو او د شرشهید نه تر خیرخانې پورې ډېره لاره وه. نو دا جنگونه د داسې د مرمیو بارانو چې د یوې شېبې لپاره هم دا نه درېدله چې دا غږ آرام سي، یا مونږ د یو شېبې لپاره په آرامه سا وباسو. کوم ساعت به که جنگ آرام سو، نو په همدې کې به و چې ځان وباسو له دې ځای نه. نو جالبه خاطره مون دا وه چې مونږ په یو جوړه کالیو او چپلق و دی که مونږ ووتلو، زما مورکۍ خدای دې وبخښي فل شوې وه. نو هغه مو په کراچۍ کې کېنوله، دا دوه لاسې کراچۍ و، لږ زره غټ هغه یو وړکی نه و، لږ غټ و. دا مو په دې کې کېنوله او منډې وهو همداسې. مرمیان م دي هېڅ په دې فکر کې نه اوستو، خو وایو چې ځان وباسو لاړ سو خیرخانې ته. نو په دې لاره کې ویو مال لاړ سو هلته مکرویان کې مې د مور د ترور کور و. نو د ترور لورې بېچاره هغه هم سپین سری وه، هغه مو په دې کراچۍ کې کېنوله. مونږ ټول په منډو کې وو. تاسو شاید ما درکې یا شاید هماغه وخت کې تاسو هلته وئ چې ډېر ستونزې وې. نو کله چې مونږ هېڅ پام هم نه شو چې دوی یو بل سره خبرې کوي نه کوي خبرې، دا دوه د ترور لورګانو سره. کله چې خیرخانې ته ورسېدلو هلته غوټې څو سوله چې دوی پس لرې چې ورسېدلو دوی یو بل سره روغبړ کوي، یعنی څنګ په څنګ په یوې کراچۍ کې ناستې وې. وی وی تم په دې کراچۍ کې وې؟ زما مور هغې ته ویلې، او هغې ویلې که تم په دې کراچۍ کې را سره ناسته وې. دا هم وخندلې او ما هغه وخت داسې یو سخت شرایط و چې یاد ځان د ټولو نه هېر و چې چېرته یو څوک دې را سره په کومه لاره روان یو. هیله کوم
دیپ مخ کی رکھ کر رکھا زما بندی دی ماتا